دا ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم. السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبري برخه کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د مرکزي قمندانۍ د مشر او د تاجکستان د ولسمشر له لیدنې کتنې خبرو. لومړی هم خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په ارتباط د نړۍ د 250 عالمانو د پریکړې حمایت وکړه. د ایران او اسرائیل ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې او په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیسیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیسیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د درو هیوادو یو شمیر مذهبي عالمانو چې په انډونیسیا کې غونډه وکړه، پرون له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل
د سولې عالي شورا د دې درناوی کې د درې اسلامي لویو هیوادونو د علماو توصیو د هغوی د پریکړو او د هغوی د فیصلو.
په انډونیسیا کې په پرونی غونډه کې د درو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فراه کې 15 تلبیش وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویاند جنرال محمد راد منیش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حمله کړې وي په شا کړې دي. جنرال راد منیش وایي دهشت اچونکو ډلو ته درانه تلفات اوښتي دي چې تر 15 زیات مړي او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو له خپلو سیمو کلکه دفاع کړې، خو متاسفانه 14 تنه شهیدان او 4 زخمیان لرو. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان امریکایي پوهنتون پرون د لیسانس په کچه 109 دش محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پوهنتون له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې تحصیلي دوره بشپړه کړې وه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر کینیت هولاند له نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو ادارو مننه وکړه چې په افغانستان کې د داسې معتبرې تحصیلي مؤسسې په وده او د افغانستان لپاره د نویو رهبرانو په روزنه کې مرسته کړې ده. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پانتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. د افغانستان امریکایي پانتون په 2018 میلادي کال کې جوړ شوی او له هغه راهیسې تر زر زیات افغانان د لیسانس او ماسټرۍ په تحصیلي پروګرامونو کې روزلي دي. د پښتون خورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جنا پارک کې خپل اعتراضي جلسه جوړه کړي. د دې غورځنګ یو غړي محسن داوړ پرون پر ټویټر ویډیوي پیغام کې وویل چې د پاکستان د حکومت د فشار له امله د جلسې د ځای بدلولو ته مجبوره شوې دي.
ریاست چې څومره هم زور دغی دی لګولې دی، نو جنډا پری دی، نو کمپین پری دی، نو کارنر میټینګ پری دی. کوم ځای کې چې موږ میټینګ وکړو خلکو نیسي، چې کوم ځای کې خلک بیا هم وایي چې موږ میټینګ کوو، نو لاړ شي 15 گاڑی د رنجرو د پولیس واغه میدان ونیسي. ټول خلک یې راولي دي، نو موږ ته د جلسې اجازه تر کوي په جنا پارک. نن د ساوند نه د موږ وزا فیصله کړې ده، دا جلسه اوس موږ په سهراب ګوټ کې کوو.
شاغلی داوړ زیاته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به سبا د مازیګر په 4 بجو د کراچۍ ښار په سهراب ګوټ سیمه کې خپل غونډه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو او له پښتنو سره د تبعیض، د پښتنو د غیر قانوني توقیفونو، هدفي وشنو او له درکۍ پر ضد سوله ییزه مبارزه کوي. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړه چې په سوریه کې توغندي سره وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د جمعې د لمانځه د خطبې پر مهال اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې بیا په سوریه کې پر ایراني ځواکونو برید وکړ او دا احمقانه حرکت یې وکړ. د اسرائیل تل ابیب او حیفا ښارونه به پر توغندوی وولي. د اسرائیل دفاع وزیر بیا له خپل لوري خبرداری ورکړ کله دمشق یې وغوښتل چې د ایران د قدس ځواکونو مشر ته نه ووایي. افکور لیبرمن وویل
مصر له اسد طائفت ایرانیم طائفت قاسم سلیمانی
دی وای ز اسد ته دا پیغام لرم، ایرانیان وشړه. قاسم سلیمانی ته جواب ورکړه، هغه مرسته نه کوي، هغه یوازې زیان رسوي، د هغه حضور ستونزې شوي او zarar رسوي. ایران ته جواب ورکړي چې شای موږ بیا د ژوند طرحه ته دلته تغییر ورکړو. دوی ورځې مخکې اسرائیل پر ایران تور پورې کړ چې د سوریې له خاورې د اسرائیل تر واک لاندې ګولان لوړې پر توغندیو ویشتلې دي. د دې په ځواب کې اسرائیلي الوتکو په سوریه کې پر ایراني اهدافو درنه بمباري وکړه. اسرائیل وویل چې په سوریه کې د ایران نیمایي پوځي تأسیسات له منځه وړي دي. په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې په خپله شیعه دی هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگتن او تهران د نفوس یو توازن رامنځته کړي. تر انتخاباتو مخکې د ترسره شویو سرویګانو له مخې د العبادی ګوند اتحاد مخکې دی. د العبادی نږدې سیالان په دې انتخاباتو کې نوریه المالکی او د شیعه ملیشو مشر هادی الامیری دي چې دواړه تهران ته تر العبادی نږدې کسان دي. وروسته تر دې چې تیر کال عراق د داعش افراطي ډلې پر ضد د بریالیتوب اعلان وکړ، دا لومړی انتخابات دي چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې په انټرنیټ کې اوریدلی شي. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر او د تاجکستان ولسمشر د افغانستان پر امنیت او د ګډ سره د ناامنیو په اړه همداراز د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر اهمیت پرون خبرې وکړې. جنرال جوزف ووټل او ولسمشر رحمان هم د دې ترڅنګ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. جنرال جوزف ووټل د پنځشنبې په ورځ تاجکستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پورا پور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قمانډي مشر جنرال جوزف ووټل او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت ټینګولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر لامد باتي دفتر په خبر پانه کې چې پرون خبره سو ویل شوې چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پر دواړو خواو د امنیت ټینګولو یو اساسي هدف د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي دی. په خبر پانه کې دی ویل شوی چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په دواړو خواوو د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوم ځانګړي پریکړې شوی. خو ویل شوی چې سایبر جنایتونه د تروریستي او مافیایي ډلو فعالیت او د مخدر موادو قاچاق هغه مؤثر خطرونه بلل شوی چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمانډي مشر جنرال جوزف ووټل پرون مخکې تر دې چې له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري خبريالانو ته په دې اړه وویل د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته فوق العاده مهمه ده، ځکه وسوال طالبان د جګړې د ماشين په توګه کار ورڅخه اخلي. دا کار یوازې د تاجکستان لپاره نه، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو، ایران، پاکستان او نورو لپاره مهم دی. پر دې سرحدونو د مخدر موادو قاچاق کې یو ګټه وسوال طالبانو ته ورځي. د تاجکستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر ویلي چې جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. امام علي رحمان تیره اونۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې چې په دوشنبه ښار کې جوړ شوی و، د افغانستان په شمالي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه به تفاوت نه سي پاتې کېدلی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس سید مومن یتیموف تیره اونۍ په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له رئیس، د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د تاجکستان خبری رسنۍ وایي یتیموف هم په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابۍ او د وسوالو ډلو د فعالیت له امله د خپل لوري پراندېښنو غږېدلی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې ولور رتبه چارواکي پروستیو کې دا کړی چې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې لښتلوژه وزر او سوال فعالیت کوي چې د مخدر موادو قاچاقونکو ته د کاروبار امکان برابر کړی دی. خو د تاجکستان د ولسمشر له دفتره په خبر پانه کې چې پرون خبره سوه ویل سوي چې د امریکا د پوځ د مرکزی قمانډي مشر جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان په شمالي سیمو کې د وسوالو ډلو د فعالیت مخنیوي لپاره له کابل سره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. افغانستان او تاجکستان 400 کیلومتره ګډ سرحد لري.
د امریکا د مرکزی قمانډاني مشر جنرال ووټل پرون په تاجکستان کې دا خبره هم وکړه. د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور شي، پر دې ډلې به پوځي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي. رضوان مراد پر طالبانو د فشارونو په ارتباط د امریکا د مرکزی قمانډاني د مشر د سرګندونو په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځیل استاد نصر الله ستانگزي سره خبرې کړې دي. شغل ستانگزي د مرکې په پیل کې وویل
زه په دې خبرو کې چې نه ویندم، دا خبرې په یو وخت کې چې څو میاشتې وړاندې امریکایانو د افغانستان او د اسیا جنوب لپاره خپله ستراتیژي مطرح کړه، په دې کې هم دا خبره راغلې. له دې سره جوړ کړه تاسو ته یاد وي د افغانستان دولت هم د سولې وړاندیز مطرح کړ او دا هم وویل چې جګړې ته به هم دوام ورکړي. زه فکر کوم تر هغه پورې چې د تروریزم اصلي ځالې د تروریزم اصلي منابع چې امریکا ښه پوهېږي چې هغه په پاکستان کې دي، هغه په دې سیمه کې دي او هغه منطقوي رقابتونه دلته له منځه لاړ نه شي، په یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل د حکومتي یا سیاسي یا پوځي د افغانستان خلکو ډېر زیات باور پرې ونه کړي.
دوی وی چې موږ د سکل ډیر زیات فوکس یا تمرکز د نشئی موادو د قاچاق او تولید پر ضد مبارزه باندې کوو، ځکه چې دا طالبانو ته مالی منابع برابروي. د دې پر وړاندې هم دوی کوم مبارزه پلان لري او آیا کلری آیا واقعي به دوی وتوانیږي چې له دې طریقه د طالبانو مالی سرچینې ماتې کړي؟
د شاکمو څخه طالبانو په مالی سرچینو باندې نو ولا غیر واچوي چې دوی د مخدره موادو پر ضد واقعا مبارزه وکړي. اما تر هغه ځایه پورې زه پوهېږم د مخدره موادو ستونزه یوازې یو افغاني ستونزه نه ده، د لپاره منطقوي ستراتیژي پکار ده. د افغانستان دولت باید ملي ستراتیژي د مبارزې ولري، نړیوالو همکارانو باید مرسته وکړي. یوازې تاکتیکي حرکات چې ځینې د مخدره موادو مارکیټونه یا د تولید کوچنۍ فابریکې یا مانیفکتورونه کله منځ ځي، دا فکر نه کوم چې په ځانګړي کې دومره بدلون راوړي چې دا د طالبانو د تبدیل منابع ټول وچشي. زه فکر کوم د طالبانو د تبدیل منبع ډېر یوازې ده چې هغه پاکستان ده، هغه ایران ده، په هغه کې اوس روسان مداخله کوي. امریکایان دې باید دغه نقطه ته توجه وکړي. په شعاري خبرو باندې نو فکر کوم د افغانستان خلک هم نه غولېږي او دا جګړه به هم وکړي.
استاذ، یو بل موضوع چې یو شمیر خلک یو څه اندېښمن کړي دي، د امریکا ولسمشر کله چې ستراتیژي اعلان کړه پر پاکستان د زیاتو فشارونو خبره وکړه، د غراس متحده ایالاتو ځینې پوځي مقامات هم ویل چې نور پاکستان ته اخیری اختار ورکول شوی دی، پاکستان به خپل تګلارې بدل کړي. اما په دې وروستیو کې موضوع بیا لږ سړه ده. د امریکا دفاع وزیر وروستۍ خبره دا وی چې په پاکستان ته یو فرصت ورکو او ورسره یو ځای کار کوو. آیا د پاکستان پر وړاندې تګلاره د امریکا همغه ډول ده چې ترامپ اعلان کړی و که بیرته نرمه شوی؟ ستاسو په نظر
بل نظر تاسو دې ښه ټکی ته پاملرنه وکړه. هغه څنګه چې څو مسې وړاندې اعلان شوه او انتظار دا و چې امریکایان به په پاکستان فوقالعاده فشار راوړي چې څو د حالات بدل شي د فشار په نتیجه کې، خو د پاکستان ډیپلوماسۍ په نتیجه کې داسې معلومیږي چې پاکستانیانو امریکایانو ته څه وعده باید ورکړي دي او هغه ماین فشار چې په اول کې وو هغه وجود نه لري. حتی په تبلیغاتي ډګر کې د کابل مقامات، د کابل د حکومت مقامات هم نور ډېر ستراتیژي یادونه نه کوي او خپل امریکایانو هم یادونه نه کوي. پاکستانیانو پکې چوپ کرایم دي ښیي چې بیا به امریکایانو له پاکستانیانو سره پټې خبرې شروع کړي او پاکستانیانو به بیا غوښتي دي چې له امریکایانو فرصت واخلي او د فرصت د خپلې ګټې په سیمه کې تامین کړي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکسي اوس هم د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو. دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمند کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالب ترڅنګ د افغانستان د امنیت په اړه هم یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د اپریل د میاشتې له لسمې بیا د مې تر یولسمې نیټې پورې د راټولو شویو ارقامو له مخې د افغان او بهرنیو ځواکونو وسلوالو طالبانو داعش ډلې او د سړک غاړې د ماینونو د چاودنې له امله 206 ملکي وګړي وژل شوي او له 250 زیات ټپیان شوي دي. نو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا یو میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت وه او د جګړې دواړو لوریو تر ټولو زیات ملکي وګړي په نخښه کړي دي. په مطلب کې راغلي د دغو شمیرو پر بنسټ پر ځان مرګو بریدونو سربیره د افغان او بهرنیو ځواکونو لوري په ملکي سیمو هوایي بریدونو هم ګڼ ملکیان وژلي، ټپیان کړي او کورونه ویجاړ کړي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د افغان حکومت ترڅنګ وسلوال طالبان هم د جګړې پر مهال د ملکي وګړو په نخښه کول د خپلو پالیسیو خلاف ولي، خو داسې ښکاري چې د جګړې هیڅ لوري ته هم د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ارزښت نه لري. سرخص خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمخله کې لیکلي، تر ترهګرو د حکومت مضر احتیاط ډیر خلک وشني. په سرمخله کې راغلي، د تېرې څه مودې راهیسې کابل په بې ساري ډول نامنه شوی او اوس د افغانستان پلازمینه کم او د ترهګرۍ مرکز زیات ښکاري. د سرمخله لیکونکي په خبره پرله پسې درنې چاودنې، ځارمرګې، بریدونه او نښتې اوس د کابل د ورځې عادي خبرې دي او چې کومه ورځ بې فاجعې تېره شي خلق شکر کاږي. ورسپاره دي کې د تیر چار شمې پوره د کابل ښار شهر ناو او برچی سیمه بیا د شپږو انتحار کوونکو لخوا په ناخه شوه. خو په همدې ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل ناامنۍ عمره هم نشته چې خلک فکر کوي، شته خو کمی دي. خلک دې له امنیتي پلوه هیڅ تشویش نه کوي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې موږ نه پوهیږو چې حکومتي چارواکي ناامني څه ته وایي او چې زیاته شي هغه څنګه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو ته ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت او د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره دې جدي پاملرنه وشي. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ غونډې ته کړي دي. په مطلب کې دا هم راغلي چې ښاغلي غني اړوندو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې را روانه اونۍ د کابل په لویدیځ کې نوی امنیتی حوزه افتتاح کړي. هیواد په یو بل مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر پاوله دی کړي افغان ځواکونه کام خو غوره دي. په مطلب کې د جیمز ماتیس پاوله راغلي که څه هم چې په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیسته، خو کم او روزل شوی افغان پاو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ښه جنګ کولای شي.
اوسم د سندرو میلمانه پروګرام
سندرو میلمانه
د آزادی رادیو د موسیقۍ خپرونه.
د لوی خدای په نامه سلام علیکم. د سندرو میلمانه درنو اوریدونکو او مینوالو، نن بیا هم ستاسو خدمت کیم او دا د سندرو میلمانه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. ګودریم او نن را سره لمړی ځل لپاره یو سندرغاړی میلمه را سره ناست دی، او زری درته نه خیم خو اول سندر خبروم او بیا به د سره خبرو ته راځم. ملګری مم دی، غواړم چې ډېر وخت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. نو لاړ شي تاسو واورئ، بخنه واورئ او بیا ول د پښتنو ګوزی دا بخنه څنګه
دیر و جڑلوا میں بخا
دوستانو بیا هم ستړي مشه سندره مو واوره د بخنه اوس به د بخنه څښتن دراشه د بخنه څښتن میر خان را سره ملمه ده او نو پیغام زما خو ملګریم ده صاحب هم نور سره جوړیږي میر خان سره صاحب هم نه جوړیږي مجموع کې ورته هم چې میر خان ستړي مشه
مننه ګودره ته ستړي مشه
جوړ په خیر څنګه
ژوند اوس
دستانو سره صاحب خلی ته ځکه نه راځي چې یو خو ډیر ملګری
شروع کرے خان دیر نوزم خوشحال ماحول کے انڈیوال میں مخت خاندا خوشحال باندھے
ترسنگ
آباد ٹول اور عید الکتا سلام اڑان دیکھم اور تر سلام نہ عرس تھا خدا دو کی صدا روزے میں آج دیکھا خوشحال ہی عبادت سر تیرا
بالکل درنو دوستانو دا ملما وا مې ورته چې میر خان ده او دا سړی ده چې سړی ډیر ژر بخي ځکه د بخنه سندره هغه منطق هم دا ده هغه څوک چې د هنر پیل یې له ډیر درندې او پتمنې سرچینې څخه شوی ده دا میر خان د خاغلی عبدالله مقری صاحب زوی ده په دې تاسو پوهیږئ هم نو لدنه به واورو چې والد صاحب یې یو ډیر عزتمن او وطني هنرمند دی څنګه دی وکړل میر خان چې د خپل پلار په پلونو قدم کېږدي یعنی هدف مې دا دی چې پلار هنرمند او ته هنرمند شي
ګذر جانه زه خو ځان ته لا هنرمند نه بولم هنرمند خو بیا هم یو څه ډیر لري ما خو نوې هنر ته شروع کړې لا شروع مې نه کړې زده کوم به داسې وایم چې زده کوم ډیر وړوکی وم ماجر بیا به مې سندر په ټایپ کې اوریدلې د مختلفو سندرغاړو او فکر کوم شوق مې د مغزینا را پیدا سو او زه په دې یقین لرم چې دا موسیقي زما په وجود کې و او دا زما په قسمت کې و چې زه به ورځ دغه ډګر ته راځم او وروسته وروسته څونه مې چې د ژوند تجربې زیاتېدلې او عمر مې زیاتېدو نو زم په د پوښم چې د موسیقي نه جلا اوسېدل ماته
مشکل بالکل زما په وجود کې شته ډیر ښه ډیر ښه یعنی دا سوال یو بل برخه هم داسې لري چې د ډیرو مشرانو سندرغاړو اولادونه خصوصا زامن یې ډیرې نه غواړي چې هنرمند شي د پلار په شان ډیر کم خلک داسې هنر ته راځي بیا ستا توپیر ستا د والد صاحب سره دا ده چې ستا بیا دغه لار د موسیقۍ جدا ده ما ته دغه ډیر جالب سوال دی چې ته د پلار په لار لکه پلار د کوم سبق د موسیقۍ درلود ته په هغه لار نه یې تللی ته یو موډرن سړی شوې
زما هدف هم دغه و چې زه که یو کار کوم زه به نوی کار کوم نو ځکه مې دغه لاره خپله کړه چې موسیقي کوم خو په نوي شکل کوم په موډرن شکل کوم ځکه چې زما پلار څه ویلی دي، زه خو هغه کارونه طبعا زه هغه کولی نه شم، زه هغه توان هم نه لرم، هغونه فکر هم نه لرم، هغونه فکر کوم توانی هم تر اوسه پورې په ما کې نشته چې زه هغه کارونه اوس هم کولی او ویلی کوم. هغه خپل جلا موقف او جلا لاره وه، نو زما ځان ته ځانګړې لاره ده او زه غواړم په دې لاره کې خلکو ته خپل آواز او خپل پیغام
ورورسوم. نن دا وخت هم داسې راغلی چې باید نوي کارونه وکړو، نو وخت لرو. او مقرې صاحب خو په خپل وخت کې نه وایو د فرحت دریا د سیوري لاندې اوسېدل خپل یو هنر دی، او زه چې وینم ستا خویونه او ځانګړتیاوې دې هم دریا صاحب ته ځینې ځینې تللی دي. یعنی دا د فرحت دریا د سره د اوسېدو تاثیر دی که له هغه دې داسې زده کړي دي چې په اجتماع کې څه باید وکړي موسیقي تر څنګ؟
طبعا لس یولس کاله کېږي چې ما دا سره آشنا یو او یو بل پیژنو،
او دا سه آشنا چې سره کار کوي،
او په یو کار کې په یو سټیج باندې هم سندري وایو، تر اوسه یو ویش کدو ویش کنسرت یو ځای ورکړی.
بالکل،
زه دغه د دویم आवाज پایس په سټیج باندې ولرم. دا په افغانستان کې تر اوسه سابقه نه لري،
لکه
دویم आवाज دا اول وار دریا صاحب غوښتل چې دویم आवाज په سټیج ولري لزان سره. پرته له موسیقۍ چې هغوی ډېرې زده کړې راته راکړي، و د ژوند لارې چارې مې ډېر د هغو نه زده کړي. او کټ مټ درته ووایم، غواړم چې په خپل ژوند کې داسې یو انسان اوسم چې هغه هم د مشر مقوري صاحب خوی ولري، هم د دریا صاحب ولري،
څومره ښه دواړه غورچان یو کمباینیشن. ډېر ښه، په دې بیا وروسته وغږېږي چې د دې کنسرتونو لړۍ چې د دریا صاحب سره تا درلوده، دا لړۍ له کومه پیل شوه؟ دا به وروسته ووایم. یو سوال دا چې ولې د مقوري صاحب تخلص نه کوي؟
کله مې چې د ته آماده شوم چې زه سندرې وایم، نو له ځانه سره کېناستم، ما وویل که زه اوس په ځان مقوري تخلص کېدم نو د خلکو به توقع هم دغه وي چې ښه وطني اتڼیزه سندره به دی وایي، او یا وطني شعرونه به وایي، او یا به حماسي سندرې وایي،
یا به د حماسي رهبران به ټکي.
نو ما نه غوښتل چې له دغه کار سره شروع کړم، او بل غوښتل مې چې ما خلک خپل د آواز او خپل د نوم وپېژني.
بالکل،
ما غوښتل نه مې غوښتل چې یو څوک یو سي ډي یا انټرنیټ کې یو لینک وګوري چې ودرېدم مقوری چه ویلی دی. نو ما غوښتل چې خپل نوم ولرم، بیا هغه وروسته خو ټول پوه شول او پوهېږي چې د کومې کورنۍ څخه یم.
او دا ډېره ښه ده. یو بل څه دا چې مخکې د دې نه چې له دریا صاحب سره ستا پېژندګلوي وشي، ستا د موسیقۍ او ستا د موسیقۍ د فکر ځانګړتیاوې یا هغه لیدلوری همدا شان و چې اوس دی که مخکې یو کلیوال فکر دې درلود په موسیقۍ کې؟
مخکې د موسیقۍ نه ما شعر ډېر اورېده، او هدف مې د موسیقۍ نام شعر و چې ما به همیشه په یو سندره کې ښه شعر لټو. او هغه وخت کې زه یو اورېدونکی وم، نو چا چې به ښه شعر ویل هغه به مې اورېده. او ډېر وړوکی وم، دغو نه مې فکر کار نه کوو چې زه د موسیقۍ په تړون باندې پوه شم چې دا موسیقي د سر څه توپیر لري. نو ما به ډېر شعر اورېده، او د شعر نه به مې خوند اخېسته، سندر نه به مې خوند اخېسته.
ستا خبرې ډېرې خوږې دي او ستا خوند راکوي، خو د دې تر څنګ باید سندرې هم خبرې کړو. نو ما ټول وخت تا درکړی، د کاروان صاحب خبره چې دغه مې چاړه دغه مې پړی دی، تا ته مې توی وړی واک درکړی دی. دا واک ستا چې دویمه سندره ده چا خبره یې؟
دویمه به دریا صاحب واورو.
بالکل، کومه یې وایي؟
یوه ورځ. سندره ډېره زما خوښه ده، او بلې نړۍ ته سړی، بلې دنیا ته سړی،
بلې دنیا ته. د لیوال صاحب شاعري ده. بالکل، دا راوتلې ده سندره. زه هېڅ مړېدم نه، اوس هم نه ترې مړېږم، همېشه څه عجیبه د زاړه کابل کیسې پکې پرتې دي.
پښتو موسیقي کې داسې بله سندره نه جوړه
شوې؟ نشته، نشته. بالکل، بالکل. نو دوستانو واورئ چې یوه ورځ د فرحت دریا صاحب سندره او د لیوال صاحب شاعري واورئ چې څومره کیفناکه سندره.
دوارا په سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولي کې کو ستا پستر کو کې چورک شوم د جهان مې واړ پرې کو یو ورځ ته شامر من وې زيواز ستا پچاو پچنو ستا بندیو بدوستر گونا پناو میو ورزو مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دوو بوڑی لده دوم عاشقان و عارفان و زاوت و دزار آخر پا کچو کی سرگردان و زاوت و یو آوراز و ستالستر گو زخو دوخو دیس کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے
قیامت نو مرختل وہ آسمان کے زلامڑ ناوم او جوان دیوم لا ہم رکوم پخپل زان کے یو آورازوان ستا غک ناوم دزار خار پا فضا کے سیوازے وم بسیوری سومات سما پروان کے یو آورازو عاشقانو عرفانو خطر زورو می پکو چوکی سرگردانو خطر
یو ورځ وا مونږ دواړه په سفر باندې روانو زه خایسته پیل د سندرې دوستانو مو ورده اوس به لمیر خان سره خپل خبرو ته دمه ورکو بعد سبای دری سندره دی ډیره ډیره خوږه سندره لومړی سندره دی بعد سبای و فکر کوم په دې حق لم ستا دی ویډیو په حق لای چې د کابل په څو ساحو کې تا ویډیو کړی او دا کمپوزیشن چې دریا صاحب درته کړی فکر کوم داسې دی او شاعری هم د عبد القاهر آسی یو ځوان په افغانستان کې چې لږ خبره په افغانستان څرخو په افغانستان کې چې یو ځوان غواړي موسیقي ته راشي اولی د سندره کې نو داسې یو سندره کې چې هغه بازار راونیسي داسې یو سندره کې چې هغه معنویات تر طرف ته ډېر نه ګوري داسې یو سندره کې چې ډېر مصرف یې ونه کړي او داسې سندره کې چې خلکو خولې ته وغورځي ډېر مست یې ډېر اما تا یو معیار نه پیلو هم ویډیو هم شاعری هم کمپوزیشن د نور ځوانانو سره لکه تا توپیر په دې شي دا ده څه فکر کوي کا د دې تر څنګ تر څو سندره کړې وای چې بازار ډیر نیولې وای لکه زه خپل دې طرفدارم تا چې کړی ته په دې کله څه وای بعد سبای خوا کړه سی او سندره شي لکه مثال په توګه جاوید امیر خیل کړي زلزلې سندره
جاوید خو ما ډیر ګران ده ډیر نږدې ملګری دی موږ دواړه ملګری دی
بالکل
موږ په مثال کې مزه کراولو چې موږ دواړه ګران دی نیو هغه چا نیوکه خو پېنه کوي خو نوم یادو ځکه چې دای سواره نه ګیله نه کوي چې زما نوم مالي واخ
بالکل
بعد سبایي از تر ټولو په دغه ډیر لاس د خکار د خود لاس د دریا صاحب
ها بالکل
ډیر مرسته وکړه هم په شعر کې هم په کمپوز کې حتی تر ویڈیو پورے دی مشوری ویٹولے ما او دریا صاحب دواړو غختل چې زبا یو وسی وخت دشه دا خبر یاد کړم سو کال مخ کې په ما کې ډیر دا شوق زیاته چې سندره وایم سندره وایم سندره وایم
او بالکل نو
دریا صاحب راته ویل چې صبر وکاو صبر به ډیر کو بیا به دسه سندره جوړو چې یو سندره به کفایت کړي او زم فکر کوم ما غسی کارو ما سی یو سندره جوڑا کڑا و خلق تا مران دیکھ رہا چھے ہم آڈیو ہم ویڈیو دریل خرکو خاک اسوا او دا ویڈیو حدف میں دا غو چھے ما غوختای چھے دا ویڈیو ہر چھے جوڑا کم امکانات را سراو چھے پا خارج کے دا ویڈیو جوڑا کم و بیا مو غوختل چھے نا رازی ویڈیو گانے پا افغانستان کی دیر جوڑی سیوی خو آغا دا هر ورځ د ژوند ځایونه پکې نه دی خوده شي ډیر خلک منظرو ته تللی د خار نه دی باندې تللی نو مو ویل راځه نه خلکو ته د کابل خار او خو څونه پاک ده څونه ده د اوسېدل امکانات پاکستان او مغه وو سمګ د شارک نه شروع کړه بیا پنتون سړک ته ولاړو د بس خيو ملي بس خلکو ته خيو ټیکسي خلکو ته خيو تپې خيو منظري خلکو ته خيو نو قصه ده بعد سبا يم دغه ده چې یو ځوان چې د مینې پیغام ورته یا خط ورته راغلی دی هغه خپل هغه ورځ په سره رقم تېرېږي
ټوله ورځ تېرېږي او خوشحالي چې خط
او په هغې کې دا سندره وایي
بالکل ډېر ښایسته ده او د ویډیو خاصه ده فکر کوم د باد سبایي ویډیو یو ایوارډ هم اخیستی دی
و همداسې پرو سخ کال افغانستان د غوړه ویډیو ایوارډ باندې سبای سندره
ماشاءالله دا تاسو پر غټ ویاړ ده چې لومړی سندره لومړی ایوارډ دا ډیر کم خلک لاسته
نه کمر غو دغه ایوارډ مفترا کول
څه بل خبره ده چې لفرحت دریا سره ستاسو پاتې کېدل په څمانه دي ورور شاګرد ملګری او کوم بل
شاګرد خو بزه ازم رات کوم ځکه چې هغه پخپل م نه خوښیږي زموږ دواړو دا لفظ نه خوښیږي
دا کلاسیک خبره ده
ځکه چې شاګرد ما په خیال انحصاری کی او هغوی دا هیڅ وخت نه غواړي کم شای چې په موږ دواړو کې ډېر موږ دواړو ورته ام دغه سے عمل کو پہ ام دغه منا رتر یغه ورور ولی دا نو زور تم شرور وایم دیرا تا ک شرور وای
ماشاءالله
او د یو فامیل غوندی وسی
اول زل چې لا دریا صاحب سره د په بک سټیج ار سټیج کې आवाज وایست کوم کال و څنګه وتوانې د څومره تمرینات نو ورسته ته په دې قادر شوې
ما تقریبا دوه نیم کال به ونیس دوه نیم کال ما تمرینات کول دریا صاحب سره
دوه نیم کال
به د دې ټولو کنسرتونو ته تلم سره او کم کنسرت نه مخکې پنځه شپږ ورځې به تمرینات په دې کې ما برخه اخیستله بیا په 2014 کال کې په دوبۍ کې د کنسرت درلودو او یو ناڅاپی راته وویل چې میرخان دیوار وطن تمرین نه کوي دیوار په سټیج هم سندرې وایي زه هغه چا خبره حق پک شم حیران شم چې دا څه راته وایي د 2000 نو ما ورته وویل زه خو سندرم نه لرم تر اوسه پورې نو څنګه زه په سټیج لاړ شم بیا راته وخندل وایي ته به د افغانستان اول سندرغاړی چې اول کنسرت ورکوې بیا به سندره جوړې بالکل شروع بیا غنباد لندن ته ولاړو بیا اروپا کې کنسرت درلودل بیا کاناډا ته ولاړو بیا اوس څو میاشتې مخکې استرالیا ته ولاړو بیا بیرته اروپا ته ولاړو او
دغسې افغانستان کې تر اوسه داسې کار نه دی شوی چې له هنرمند سره تر شا یو بل هنرمند ولاړ دی او دواړه داسې هم هنګه باندې کنسرت مخته بیایي بخنه مو د خبرونې اول سر کې واورېدله او زه په دې یقیني یم چې دوستانو خو ټولو سره بلد دي او زما په خپلو خپرونو کې هم ډېره نشرېږي بخنه یو لوړه سندره ده موسیقي تړون یا ارنجمنت یې ډېر معیاري دی انتر ویډیو پورې آیا داسې فکر کوي چې د افغانستان اوسنۍ سلیقه په معیار پسې ډېره ګرځي چې تا معیاري کار ورته کړی
بخنه هدف مې د بخنې د جوړول نه دا نه اوس یو سندره جوړه کړم که تاسو وګورئ موږ دغه خصوصا افغانان بیا خصوصا پښتانه ډېر داسې زه به داسې عامیانه وایم شخ یو دی
بالکل
آسانه چانه بخنه نه غواړو په آسانه چاته سر نه ټیټو که چیرې پوه یم چې دا غلطي زما بیا هم داسې په آسانۍ نه منو چې دا کار ما کړی ده
بالکل
د بخنې اصلي هدف دغه و چې د بخنې کلتور باید موږ خپل کړو او نو هغه پیغام که زه د سندرې په شکل کې ورسوم خو نور به م ښه سي هدف مې د بخنې نه دغه و بیا چې زه د موسیقۍ تړون خواته راغلم په اوله کې چې رښتیا هم وېرېدم زما د پاره تجربه و او داسې تجربې زما مشر وایم دریا صاحب ډېرې کړي چې په یو نوي رقمې موسیقي جوړه کړې ده او بیا خلکو خوښه سوې ده زما د پاره هم دغسې یو تجربه وه او په هغه سټوډیو کې چې زه په کومه ورځ ما ثبت کوو هلته م په هغه ورځ باندې هم زه لږ وېرېدمه خو بیا هم په زړه کې مې یو څو چې نه دا سندره خلک خوښوي دا به خوښه سي نو ځکه وخت ما څه بیا جوړه کړه او وړاندې مې کړه اغه کوم جواب سم د خلکو نه واخست ما توقع نه درلوده نو په دې وتوانې دم په دې خبره ته ورسېدم چې زموږ نوی نسل ځوان نسل تغییر ته آماده دي
بالکل
موسیقي تغییر ته آماده دي او نه ردی
ډېر ښه اوس دوستانو یو بل څه زه وایم چې میرخان یو خو د والد صاحب هنرمند دی نو موږ ته خبرونه کوي د خپل والد صاحب سندرې هم ډالۍ کوي او بل د دریا صاحب سره ډېر وخت تیر کړی او هغه سره مټ په مټ هنري فعالیتونه لري
دغه خو ډېرې سندرې زما خوښېږي خو ازادۍ خاوره به واورو
دا زاده خوره دا بیا ورو دوستانو دا اورو او بیرته راګرځو هر منشي چې میرخان لا هم شته ده
دادا زاد خورا داد جبو گرو وطن
داد
تفاسانو تا تل تکیز مریانو سی زال تفاسانو تا تل تکیز مریانو سی
زال تفاسانو تا تل تکیز مریانو سی
زال تفاسانو تا تل تکیز مریانو سی زال تفاسانو تا تل تکیز مریانو سی دا تنگ بچان لری دا پر گنو وطن
دا نگیالو وطن
چات بسر چٹ نکلم سوچ روح میں تن کی چات بسر چٹ نکلم سوچ روح میں تن کی چات بسر چٹ نکلم سوچ روح میں تن کی چات بسر چٹ نکلم سوچ روح میں تن کی دلتا افغان اسے داد تریالو وطن
سندر میلمان د خپرونې درنو مینوالو
په خپرونې کې د ګډون لپاره هر چهارشنبه
د سهار له اتو نه تر دولسو بجو پورې په دې شمېره اړیکه ونیسئ
0 شل درویشت 14 202.
خپرونې ته لیکونه هم راستولی شئ
14 کابل افغانستان زموږ د پوسټ باکس پته ده
او هغوی چې انټرنیټ ته لاسرسی لري د خبرونې برېښنالیک له لارې موږ ته لیکونه راستولی شي
music@rferl.org. د سندرو میلمانه خبرونې درنو اوریدونکو سندره مو واوریدله. اوس غواړم دا یو زمزمه داسې راته وکړي چې بخښنه راته زمزمه کې او بیا ورسته یو بل زمزمه در باندې کوم خو بخښنه وراته لایف لایف اوریدونکو زمزمه کوي چې د بخښنې کې کوم ځای ډېر خوښېږي هماغه ځای ورته زمزمه کوي.
صحیح ده زمزمه به درته ته خو نام نه سم وایلی را باندې زورې واسطه دې قوي ده واسطه دې انډیوالي ده
مننه مهرباني.
من مستا درمانو ګلانو مینه غوښته خما پوخ کو درته و لمب ولوا می بخا د دینو ټکو د اظهار د پار جب نستا د دینو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه خدل ما درته و نه ویل و مې بخه غږېدی نه شوم درته مې ډېر و ژړل و مې بخه
زه تنا ځان درته چک چکې وهم. اوس به جالب خاطرې د دریا صاحب سره د کنسرتونو یو څه کیسې راته وکړي. مثال ټولو یورپ کې تاسو کنسرتونه ورکړل همداسې په کاناډا او آسټرالیا کې فکر کوم اتمن ډېرې جالبې کیسې ولري. خو هغه څه چې ته غواړې وی وایې استا احساس چې څنګه ته تر دې حد راورسېد یو دم کنسرت کې او بیا فرح دریا سره هغه فیډبک د خلکو دا ټول کیسې
کیسه خو ډیر لرمه ټولنه مهمه خبره دغه ده چې مننه هغه ټکی نه ده چې کارته واخلم او بل ټکی زه لرم نه چې دریا صاحب ته ووایم چې ما غوندې یو څوک چې لس کاله مخکې ما نه پېژندلې یو دم د یو چیر یو چا سره مارې کیسې او بیا دوه نه زیاته مرسته ورسره وکړي. زه کېدای شي دا په ویاړ سره ووایم چې د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې هیڅ بل نامتو هنرمند په دغه رقم باندې مرسته له کوم ځوان سره نه ده کړې په موسیقي
کې. نه ده کړې بالکل.
ما خو تورسه څوک نه دی لیدلی او نه مې اورېدلی. دا د دې ټول نه ستره مرسته ده له ما سره. او بیا څه ما په هر سټیج په هر هیواد کې په هر ښار کې له ځان سره درئ او بیا دغه نه بعد د خپل د ورور په حیث ما په سټیج معرفي کوي. نو دغه الفاظ دغه کار ته زه ټکی نه لرم چې تشریح کوم خلکو ته زه څونه خوشاله کېږم په دبانې
بالکل
او څونه انرژي ما ته راکوي. دریا صاحب کنسرت څخه خلاص شي بیا دې زی خپل اتاق ته یا د سټیج نه کښته کېږي. نو هغه جالبه خاطره دا ده چې بیا دا ټول خلک وایي چې ته ورور یې او ته پوهېږې دا چیرې دی اوس پیدا کوم دغسې حال وي.
بالکل.
نو داسې نور هم ډېرې خوږې خاطرې لرم اوس مې ذهن ته نه راځي کوم اول وایم.
بالکل.
خو دغو نه وایم چې کوم ورځ نه چې زموږ دا د کنسرتونو ټور شروع کېږي تر څو چې خلاصېږي زه په یو بل دنیا کې یم خوب کې یم.
بالکل.
هر لحظه هم دا احساس کوم چې ریښتیا دا کیږي.
بالکل.
او په هماغه شوق او په هماغه انرژي او په هماغه خوند سره خپل کنسرتونه.
بالکل بالکل بالکل. ټول پته مې یو چې لمیر خان ډیر څه واورو او یقین لرم چې انشاء الله له باد سبایي او له بخنې به نور له دې ښه کارونه به هم ستا له ادرسه خلکو ته وړاندې کیږي. یو څه چې ډیر نوي دي او دا سوال له تاسو پوښتم او خدای دې وکړي چې ما سم اورېدلي چې دا واقعیت لري که نه. داسې خبر شوم چې د هندوستان د هنرمند فامیلونو نه یا کورنۍ نه کوم غړي یې یوه خزینه سندرغاړې ده تاسو ته بلند درکړي چې له هغې سره په ګډه راتلونکي هنري فعالیتونه ولري. څومره واقعیت لري دا خبر؟
نظمن دا فیسبوک درته ویلي و یو میاشت مخکې مې سفر درلود ممبئی ته. نامتو سندرغاړی سونو نیګم د فامیل څخه دغه کشره خورکۍ ده او تیشا نیګم نومیږي. دغه سره مې ولیدل په همده موسیقي باندې غږېد او غواړو چې بعضې مشترک سندرې ولرو. زه هلته هندي سندرې ووایم هغې باندې پښتو دري سندرې ووایم.
ماشاءالله.
او په همدغه دوه درې سندرو باندې کار کوو تر اوسه پورې کار پہ روان ده. نو کوشش مې دغه ده په ښه ډول وکړو ورختا نه یو.
ډېر ښه. یعنی دغه هدف دا وي چې ته به د دوی ژبه کوي دوی به ستا ژبه کوي.
هم مې دغه هدف ده چې زه به دی ژبه کوم دی به زما ژبه کوي او هم هدف د دغه ده چې یو نوی کار خلکو ته ورکړو تر اوسه پورې شوی نه
دی. نه ده شوی. دا افغانستان کې جوړه نه لري دا کار چې یو افغان له داسې یو چا سره چې هغه د سرونوګم خور وي هغه له نومه پیدا ده چې ډېر تکړه خلک دي په موسیقۍ. زه درته د لا بریالیتوبونو دعا کوم او زه ډېر خوشحاله شوم چې نن میرخان سره ده. دوستانو تاسو واورېدل چې میرخان څه وي اوس به د ده پیغام هم واورو چې له تاسو سره څه پاتې دي چې دی غواړي ووایي. ډېر ښه. ستا مې یو بل څه مې اورېدلي او هغه مې په نېټ کې اورېدلي او خلکو م راته صفت کړی چې د پښتو دری تر څنګ ستا زمزمې یعنی ته په هندي سندرو ډېر ښه پوهېږې او همدا یې لامل شوی دی چې یوه هندي جینۍ یوه هندي هنرمند تا ته بلنه درکوي. آیا همدا ستا زمزمې او ستا دغه لیوالتیا د هندي ژبې سره د موسیقۍ سره د دې باعث و چې دا بلنه درکوي او یو نمونه مونږ ته وړاندې کړه چې آیا رښتیا ده که نه؟
وو ما خپله بخنه ویډیو په هند کې جوړه کړې وه. نو هلته کوم ډایرکټر څه بیا هغه د تیشا ویډیو مې جوړه کړې وه. نو هغه ډایرکټر موږ دواړه سره معرفي کړو. هغه ما ته معرفي کړه او زه هغه ته ور معرفي کړم.
ډېر ښه.
بیا موږ یو ماښام یو چیرې ناستو. ما نه دې توقع وکړه چې زه یو هندي سندر ووایم. نو په هغه اتاق کې چې ما هغه هندي سندر ولې دې باور نه راته چې دا افغان ده وي ته د هندوستان یم. نه زه افغان یم خو هندي ژبه ما زده کړې.
ماشاءالله.
نو هماغه عمل وسه بیا بېرته دوم وار راوغوښتم او خبرې په موسیقي باندې.
ډېر ښه ډېر ښه. اوس به یو څه ته لته اورو. هماغه څه غواړم اورېدونکو ته وښیې چې څنګه دوی باورې په دې شول چې ته کوای شي دوی سره په ګډه هندي کارونه وکړي
په دواړو سترګو. هغه چا خبره اوس ثبوت غواړي.
بالکل بالکل بالکل
ثبوت غواړي. زه د هغه خلکو د هغه نسل نیم چې نوې هندي سندرې مې خوښېږي. زړې کلاسیکې په خپل ځای هغه هم زه پوهېږم زموږ د افغانانو هغه ډېره خوښېږي، خو زه د نوي نسل ځوان زما نوي ډېره خوښېږي.
خو د پښتو کې ثابته کړې درې کې هم
کہیں کسی بھی گلی میں جاؤں میں تیری خوشبو سے ٹکراؤں میں ہر رات جو آتا ہے مجھے وہ خواب تو تیرا میرا ملنا دستور ہے تیرے ہونے سے مجھ میں نور ہے میں ہوں سنا سا ایک آسماں مہتاب تو او کرم خدایا ہے تجھے میں نے جو پایا ہے تجھ پہ مر کے ہی تو مجھے جینا آیا ہے او تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا تو رات دیوانی میں زرد ستارا.
په دې برخه کې بیا هم یو سندره اورو، نو پیغام چې دا ځل به چا سندره انتخابوي؟
څنګه چې تاسو ویل نو زما واقع اختیار ده کنه.
بالکل ټول هڅه ستاسو.
مرید صاحب شفیق مرید
ډېر ښه،
ولې زه افغانستان نن د پردو د جنگ میدان
کې
سندره به اورو.
بالکل اورو د سندرو ملمنه خپرونه. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې میرخان تاسو سره څومره د زړه خواله وکړه او سندرې مو هم واورېدې، لتا ډیر مننه کوم. ډیر خوشاله یم چې تاسو سره مې داسې خبرې وشوې چې لبل سره دغه سره مې نوې شوې. نو لاره تک ډیر مننه، آباد اوسې او د لا بریالیتوب دعا درته کوم. زموږ له طرفه د اوریدونکو له طرفه مشر مقری صاحب ته هم سلامونه او درناوی حتما ورسوي.
تاسو نه مننه ځاځی صاحب، چې زموږ دلته راوغوښتم او ماته موقع راکړه چې د خپلو خپل ولس سره خواله وکړم. کور مو ودان، ستاسو د لا بریالیتوب په هیله ځانګړي توپ د ازادي رادیو نه مننه کوم.
کور دې ودان، ډیر مننه. دوستانو، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم، زه او میر خال تاسو اجازه غواړو، سټوډیو پرېږدو او ان شاء الله چې تاسو سپارښتنو او وړاندیزونو ته په تمه یو. الله مو مل.
ولز افغانستان د پردو د جنگ میدانم، ولز افغانستان د پردو د جنگ میدانم. یوم یو خطر کاږي بل نه بل خطر کاږي، زهرانم زهرانم. یوم یو خطر ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس رو بنو